احمد شیبریم دا ساجی راډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان کورونې رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنۍ په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وایي دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلورنځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپره شوي. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې له مرګونې زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونې زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک یې خورا ډېر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمې کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو غوښتنه کړې. څو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمېر نور پسې زیات نه شي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پر ورځ په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 1000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمن شیخ خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوی. حال دا چې په شمې کې د هوا له سړې دو سره د میاندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیات شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیايي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلې ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا سمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پایت رسولو لپاره د یوې موافقه هڅه کوي. اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په شار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو سیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې یو سلاویه اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځید څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحد عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلاديش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلاديش د لوبي ګټونکي له هند سره د اکشن بي پورس په فائنل کې مخامخ شي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې ساشکل د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډه کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته به د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر افغانستان ډیر خبرې کړي. تر دې مخکې بیا د اتیایم میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو تاوده مسله افغانستان وو. د سشکال په غونډه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه. ویل چې نړیوال ټولنه دي د بیا رغونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پریشتي. شاخله اردوغان داشمن هم وکړه چې ترکیه او د ترکیه ولس په افغانانو سره دري شي. بلورته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت ټول شمول کړي او انساني ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. د قرغیزستان جمهور رئیس هم په خپل وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې افغان ولس سره هر اړخیز مرستې وشي. شاخلی جباروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه یواد به برخه کېدل هم تیر وطن دا او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته بشری ناورین ته اندیشنه څرګند کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلی څنډې ته د افغانستان مسله شای تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیایمې سرمشیزي په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. د غونډې ته د پاکستان سریعظم د سریعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دا پاکستان ته جدي او دی چاري پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. شاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی د پاکستاني طالبانو تحریک ټی ټی پی دی د بلوچستان د ازادي پوزیا بی ال ای او د ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ شامل دي چې په وینا یې لال قاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوال سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتون کې او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانګزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یارغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. د څرګندونې اور
افغانستان له 1948 کال نه راپه د خوا د ملګرو ملتونو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه درلودلې دي. تره بیا کله چې خوانی شوروی اتحاد کله لسوا او ناو یوم کال په افغانستان یړغل وکړه لږه نه ورسته یعنی لنور لسوا ته یوم کال نه ورسته ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. هغه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکی برخو کې متمرکز وو. لنور لسوا اتانه را په دخوا معمولا ملګری ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بن د کانفرانس کوربتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغه کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسه کې هڅې چې تمه کېده متاسفانه بریالۍ نه وه. او ملتونه لري لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هېوادونو ناټو او بیا هر د ناټو غړي هېواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېدل چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جانباز په خبرونه کې راسره دی. جانباز صاحب شرغلی، تاسو د شغل ستانګزي له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست چې ملګری ملتونه په تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبرنامه پر تاسو ته اوریدونکو ته کچېره استاد مونږ اوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر دې نه بریدا نه واز په اصولو کې کاملا. د څه دی خبرې شبر چې کله کله د څه تصور کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا د کوم مجازي یو بل دنیا کې یو پدیده دی او سازمان دی یا ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې به د دنیا سره تړلی نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هېوادو ته او څاري او بیا پریکړه کوي او دا پریکړه بیا قانون کیږي او دا قانون بیا په ټولو پلی کیږي. په داسې حال کې چې یعنی کېدای شي داسې به وه ښه به وه که چېرې داسې وایي، خو داسې نه ده. هغه ولې نه ده؟ د ملګرو ملتونو په سازمان کې 15 دایمي غړي دي او دا پنځه دایمي غړي د سی حسابي نو معلومه ده او چاته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هیوادونه دي لکه د نظامي اقتصادي د نظر ځینې نظامي پرمختګونه لري، طاقت لري، ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي. نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هیوادونو اراده او اصلي کارا او ناکارا تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هیوادونو، د کمزورو هیوادونو، د ضعیفو هیوادونو، د ارمنو هیوادونو برخلیک تمکي. نو که چیرې اوس مشخص افغانستان قضایا او درجه چې استاد ورته دي تقریبا څه پاسه دیر شو یا څه تو کلو کې اشاره کولې، بل شکه خو همدغه تاسو لیدل مثلا کې د اکاتیا او مکلی زبونیزو په نظر کې هلته دغه د جنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه ضامن متحده ایالات په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی ضامن پخوانی شوروي اتحاد و. یعنی بیا هم دغه دوه سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې، او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوړ لوی هیوادونو
پیغه کلونو کې خو واضح خبر رسالته دوه قطبی حالت وو، د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ. لیکن که چیرته پر وروستیو کلونو کې وګورو، مثلا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه، د امنیت شورا ټولو غړو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیات وکړي. یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګ پریکړې هم کړې دي. که څرنګه
بالکل کله کړي دي دې کې شک نشته، خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول. تاسو ولیدل چې مثلا روسیا، چین، ایران عملا تر دښمنۍ کچا مبدل شول د امریکا په مقابل کې، یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چری هم همکاري وکړه. خو چین دسه معتدل، چین روسیه گرچه لک معتدل در ریزیونی و خواه هم پا تقابل و تحاسم که را اون غخت ده متحده ایالاتو سره. خو ولو چه دغه پریکړه د ټول خوا شویوس د ټول خوا له طرف شویوس یی خو تاسو ورته چې هغه خبره ده چې موږ او استاد سره کوو، هغه دا چې د همدغه غختلو اقتصادي نظامي هیوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقیږي. درست؟ یعنی دغه اوس چې ډیر تود ده، دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي، زیاد شي، د هغوی کمښت، د هغوی تعداد، نو دا خو تصادفي خبره نه ده، ځکه چې نننی دغه خپل نظام د ملګرو ملتونو په شمول، منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې، دا خو بدلون غواړي بېله شکه. او تر اوسه خو د همغه څو محدودو هیوادونو اراده ده چې تطبیقیږي او تمثیلیږي. ښاغلی
مننه جان واسب، د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو، لدوی راورسته د ملګرو ملتو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونې لرو دا سره ور.
تر اوسه هم ملګری ملتونه نه دي توانېدلې چې هغه ماموریت چې باید کړی وای تر سره کړي. اما دا چې ماموریت د اوس د پاره یو له مهمو ټکونه ای داده چې د بشری مرستو د همغږۍ د پاره یو ښه ادرس ده، او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان د پاره یو مرکز پیژندل کیږي، یو ادرس یې ګڼلې شو. سره د دې چې ډېرې ستونزې لا هم د دې په ماموریت کې شتون لري، هغه په دمانه چې یو خانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنه او اساسات د غو منشور کړي دی هغه نه راایتوي لبل خوانه نړیوال قوتونه او لوبي کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لري هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید ملګرو ملتونو سره ولري هغه اعلان نه دی رامنځته کړي.
جان پاسپ په د استاد ستانګزی ته د خبرو په ارتباط کچرته ملګرو ملتونو کچرته نړیوالو څه نه وکړي او طالبانو څه نه وکړي نو ملګرو ملتونو څه کولای شي په دې برخه کې؟
اې څه کولای اوس مهال خو ملګری ملتونه کچېری به هم مجبور تکرار کوم اولای شبر چې د همدغو انزو هیوادو اراده نو سیگی ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق دی ویټو لري پرله پسې په ډیر ګستاخي په ډیر بیرحمی هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې لپاره د متارکې لپاره د اوربند لپاره ردوي ویټو کوي. که چې ته د متحد یا ملګری ملتونه څه کولای شي
البته او بخښه د غزې په برخه کې د غزې په برخه کې فرند امریکا د ریس لاغه پایل تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی د ریس سره د غزې نه د اسرائیل او د فلسطین د غزې په برخه کې لیکن د افغانستان په برخه کې خوده خاص اختلافات نشته دي. امنیت شورا د 500 د میغړیو ترمنس نو ولي یو نتیجې ته نصر رس
اختلافات شته
نه یعنی جوور اختلافات مطلب مداده
جوور اختلافات مشته دي
که یو څه واضح کی مثلا څه شي اختلاف شي
کوشش وکم اول خو خپل د ملګری د متحده ایالاتو دریز یا تر اوسه پورې هغه څه چې اټکل کېده کومې منسجمې نتیجې ګیری ته یو واحد نظر چې هغه څرګند اوسېږي او هغه د یو کړنلارې پر بنسټ اوسېږي د افغانستان په استقامت کې بیا مخصوصا د طالبانو په استقامت کې شتون نه لري. د یوې خوا تاسو وګورئ که تاسو خو حتما ټول شیان ډېر په دقت څاري یو مامور وایي چې دوی زموږ همدغه څه روسیه وایي زموږ ډېر ښه متحدین دي د داعش سره په او القاعدې سره په مبارزه بیا د بهرنیو چارو د وزارت وایان د تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید دوی ورته اسیران وایي زندانیان دي هر څوک چې دي دا باید راخوش شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټور نه ده او د سنور درست. بیا بلوار یو بل موضوع رامنځته کیږي پاره باندې ټینګار کیږي یعنی اوس د بګرام ته په تاسو ویني یعنی ملما په څنګه دي چې اوس خپل متحده ایالات په سندې ټینګار نه کوي د بشر د حقوق پر رعایت چې نو لري اوس اعلان کړ چې موږ د نورو هیوادونو په کورنۍ او چارو کې مداخله نه کوو په انتخاباتو کې د بشر حقوق او د مسلې موږ ته ډیر ارزښت نه لري. خو په څنګه کې مثلا دا مسایل به انګلستان ته او فرانسې ارزښت لري لا اقل دغه سیاستن دغه خبره تعقیبوي او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغه نور نفوس ساتل کیږي او هغه پراخې ورځ تر بلې د بشر د حقوقو تامین دی رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی یعنې دلته اختلافات شته دي. ښاغلی
جان باسب مثلا د دنیا تنا افغانستان نه دی د دنیا ټول ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایي د هند سر اعظم مودی زما دوست ملګری دی خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیلرو. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د دیموکراسي په برخه کې هند لوی دیموکراسي ده خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیلرو. تنها امریکا مثال نشور کوله نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري، لیکن په اوسنی شرایطو کې سي د ناتو قوی په افغانستان کې نشته، د پخوانی شوروي اتحاد قوی په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دایمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیه پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسا بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولی نړیوال په دغه مواردو کې چې ګټې ډېری سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د په جګړې کې دي په اوکراین کې په یو ډول، لکه د غزې مسله چې هلته هم یو ډول تقابل دی، د افغانستان په برخه کې څنګه یو نسبي تفاهم ته نرسي؟
خزه فکر کوم چې دغه تاسو خبره د یو اساس په حیث وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپل یو نظر دی، یو دریز دی. ښاغلی شبر، زه داسې فکر کوم چې اوسنی دغه نظام چې ځانته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی هغه د کیک. افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتنې لاندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور د هغه څه شو چې سا کاږي د هغه به په لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قرقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بې شکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر، یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس نه د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان کې. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حقونه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل ځپل کېږي، د اس کار هغه موجود چې ساکه شته دغه انځور باید ته ونه ګورې. یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت ډېرو منحتو مهاجرو روایتونو سره رامنځته کېږي په افغانستان کې. ښه خو نو او بل دا چې ځینې هیوادونه د راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر، چې اول یو متل تاسو ته ووایم، متل نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. دا طالب خو رامنځته شوی وو د مدرسې د تفکر خپرولو، او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، ټوپک یې ورکړی وو چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله، داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي، او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جانباس په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونو دوی په رسمیت پیژني. نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصر الله سنایزی په څرګندونو کې وورو، دا څرګندونه به سره وورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
الله غزان طالبان نړیوال ستاندردونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راولي او داس فکر کوي چې اواز دوی داخلي قوانین کافی دي. دا واټن د طالبانو او د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري. د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب فعال غړیتوب ملل متحد کې بیرته را احیا کړي، او د دې احیا کولو لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقولو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي. که چیرې نه وي متاسفانه چې دا زره نه یوازې دا چې طالبان حکومت تراجی کېږي، دا وطن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده. او د هغو مغروضو هېوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې، دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي. د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري، او که وجود هم لري یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نه شي ساتلی. دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي، او دا تشه بیا تر ډېرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب، څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی، او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یونما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعال وي.
اصل خبر دا د خبر شبر چې ملګرو ملګری ملتونه په خپل ځای سید دا یو ډېر معتبر سازمان دی، کېدای شي ټول سازمانونه به د نړیوالو سازمانونو په ډېر معتبر اوسي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کیږي. خو خبر دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره را مطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې په خپلو غیر شوري غیر افغاني کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي، د قانون نشتون، د بشر د حقوقو نه رعایتول، مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي، دا خو په هیڅ کتاب کې جوړی کې نه، بل د دوی دغه روایت، دغه طالبانیزم، امارتیزم چې هر څو چې ورته وایي، دا شی چې دوی جوړیږي ښاغلی شبر، دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هېوادو کې ډېر وګرځېدم، د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان، چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کوئ چې حتی عادي خلک په وحشت کې دي چې دغه سی یو په اصطلاح نظام د هغوی هېوادو ته رای نه شي. ښه، دوی سیاسیین خو د خپلو منافعو په خاطر د خپل ډیر لوی اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطر چې د توسعه په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسنی حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپل اړیکه وساتي، او په یو ترتیب په دغه اجندا کې راونی سي چې د کنټرول او مدیریت نه ونوزي، او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ کی. ځکه چې کومه کچ مې وویل ستاسو خدمت ته چې هغه څوک چې د دلو دپاره حس شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. طالب د دولتداري دپاره جوړ نه دی، او د منطقې هېوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي، او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې ټپلې دي، که هغه القاعده ده، که هغه جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که انصار الله دي، او داسې نور. دا خو یعنی دا خو پریتم شوي نه دي ښاغلی شبر، هم هلته هستې پاتې دي، او دا د دوی ملګري دي.
لیکن جانباز صاحب وبخښئ، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هېوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سي لري. دا ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ساقدار د چهارشنبه په ورځ د پونیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ غونډې ته همدا خبره وکړه چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دی. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډیر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کال څخه تاجکستان ځینې خبرې وکړي، بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولي په ډلهیز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی په مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو کته څو ګوري په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
او بخښه هغه یادونه ډیره ده چې کمزوري شوی نه دي کال په کال، مثلا
کیدیشه خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واقع دي، دغه اعلامیه وګوري، هغه د نظامي سکتور دغه په ادبیاتو کې تغییر نه دی راغلی. ښاغلی شبر، خو په هر چې دا هیوادونه خپلې کمی اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي، خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې او زه په دې بالکل خبر یم دقیق دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کیږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یو ډله حتی تسلیم شي، تسلیم کړي دې هیوادو ته راوي ګرځوي. خو په دې اړه اغه د خبري اترې شته دي، طالبان دا وایي چې مونږ غوي منځوي کړی دي، مهار کړی دي، او هغه اوس مونږ اراضي او نستاسو غوي واته هیوادو ته خطر نشته. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړم، کاغله شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توتیاګر هیواد، یو د انټریګنټ ډاک هیواد، یو ملټریستي هیواد، یو پروژي هیواد. دا اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. افغانستان کې به دا ډلې به اوسېږي په شمول د طالب امکان لري، خو مرکز د تروریزم د منطقې او د منطقې ورخوا دا
له شغل جانباز سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. تاسو ازادي چپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو چې د افغانستان مسله سش کال پکې کمرنګ شوې ده او یا کمرنګ ښکاری کسم د نړۍ ځینو مشرانو اشاره ورته درلودې. له جانباز سره مو بیرته رابطه ټینګ شو. جانباز صاحب، تاسو خبرې مخکې قطع شوې، مهرباني ادامه ورکړئ.
او جالب واجه دا پاکستان نه چې خلاصونه کوي، ځکه زه بیا هم او د پاکستان نه ډارېږم، واجی وړي پاکستانيان. د پاکستان حکومت ترورستي حکومت دی، د پاکستان حکومت یو ملټریستي حکومت دی. پاکستانی پالیسی ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وټړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جال کړی.
یعنی جانباسب، دغه ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا و چې اساق دار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان پاسته زیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو اساس هم ګډون لري. څنګه خو ته د خبره کوي په افغانستان کې تر هغه ډلې دی او د سړي ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادي غورځنګ چې د افغانستان کې ډیر دی او د پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبري هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
اسره چې خاوغلی شبر، د پاکستان هغه جوهر او فطرت همدغه دروغ ویل دي، په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان د سیو حالت کې د سیمایزه د نقطې نظر د اتنیکی روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره تاسو ته معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي، نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وځپه پښتانه د عملیاتونو شدوی اوس کوي په عراق د آخرنی دې ته ځیر شي، د دوی د غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرایلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. ابر داده چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی او بخښي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي. سي په ملګرو ملتونو کې ولې، په ملګرو ملتونو کې ولې افغانستان دوی شکایت
ګوري؟ خغلی دار، خغلی شپر دار دار دا اول د تخلص دي ګوري. ها اور سرڅ شته بل اور پسی دا زما په هیوا کې مداخله ده دي سړي تاسو وې دا د هغه درنن د کور کارونه دي، خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او ننی نه کوي. څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار کوي، مداخله کوي نه کوي. امدی فضل رحمان څه وویلې، څه ویلې؟ ویلې چې ډېر زره زما د مدرسې شاګردان لاړ افغانستان کې هلاک شول. دا مداخله نه وه هغه لشبر ملاتقي څه وویلې؟ ویلې کموک نه وای تاسو دوه جنگلي نشوي ګټلې. دا زما هیواد کې مداخله نه و. دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغه طالبان او دمشقان چیرته وو؟ لار شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبري واوري چې دوی ټول پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې، زما هیواد ته راونه لګلې. دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ اغه اسرائیل نظر دغه د حکومت نظر شخصا نفرت ترم او ورته یو نازیانه پتو ګورم. خدایوی استاد په ملګرم لتونو کې ډیر خورته وویلې، ډیر پزای ورته وویلې چې د القاعده مشر چیرته ووجل شو. استاد زنې لنګ په انتخابات کې هغه ته چې ستاسو نظامی اډه ده، دوی لا شي آینې ته دی وګوري. دا چې په اسلامي ټولنه کې کانفرنس کې څو ویلي په ملګرو ملتونو، دا هیڅ معنا نه لري. لکه چې د دوی پالیسی، د دوی جوهر، د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد، د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي، هندوستان ضعیف کړي. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي.
مننه جان بس، بس تا خو دې مننه اوریدون کې را سره دی، یو اوریدون کې د ټلیفون لاله را سره دی، دا به هم را واخلو ته دوی چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ اساس دی سپوت پروګرام دی.
شهبار صاحب سلامونه تا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم علي دی وکړي چې روغ جوړ بس عبد الحاد تعالی له هلمند ولایت څخه
شرخ لري. تل صاحب شرخ لري، مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو مېمنو ته وایم، واکان شهبار صاحب محترم لکه د مېرمنو چې اوس خبرې وکړي، ډیر شایسته خبرې وکړي. پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترم چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلط پالیسانی پر مخ بیولې دي. او سمز د پاکستان سم مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرګ ته شپ پایل نه وینو. شبر صاحب محترم ښه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري. پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب پسې دي. نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارات څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره. کتم خو ځې خبرې کې د ډیپلوماسي اته کې، لیکن پاکستان چې دې هیڅ شخاطره مزمن لري. شبر صاحب د پاکستان سره د نور حکومت ډېر بيدار اوسي.
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. جنبه صاحب کته ستراشم د دغه اوریدون کې اتل په شمول ډیر اوریدون کې له پاکستان شکایت لري، او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. د شکایتونو خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دي. دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو در شړلو په موضوع کې، لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي، دا بیا طبیعي خبره ده چې د وسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیاته کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
خب ملګری ملتونو کې په دې خبره هغه کې او د سم نه د خبرې شبر چې مونږ هم بيدره استو په دې ملګرو مخه مونږ هم یو موده په ډیپلوماسي کې تیر کړی دی. او زه مثلا ځان نه خیم، ډېر نور ملي افغانان دي چې هغه په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماټانو سره په کاغذ د ملګرو ملتونو دی او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان او د هیوادونو ډیپلوماټان دي هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماټان نه دي نو د څنګه چې موږ خپل غاک نه جګو دا د تاسو د ریکم کو او نور څه امکانات چې لرو دا غي نه استفاده کوو چې د افغانانو غاک د افغانستان غاک هغه مشروع غاک چې د پاکستاني غواړي دپکی او تریفیکی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاسه دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي هغه راوړبند کی بل زه خوشاله دي ته يم خاغله شمر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله تلری کو پنځنه وی فیصد افغانان که هغه د هر فکر خاوند دي په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي د پاکستان د مکار حکومت د دروغجن حکومت د توجیهګر حکومت
ځان باسه د پاکستان اساسه را سر خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکي او د دې خطر سیدا د بحث بیرته خطر راول ملګرو ملتونو
ته محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم نو زه دلته ورکوم زه ور سره دغه ځای نه مخامخ یم
بس
دا زاینه په سر زمخه هغه دې سټیجن لري او زما د هیواد سټیجن محدود دي متاسفانه زه مجبورم د نور ډیپلوماسيونه کار واخلم
دلته نو په دې ترتیب جان بس او بخښي تاسو خبره نیسم دلته دا موضوع مهمه ده ځینې په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په چیر نه دي له دغه کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب دی د په دې باور دي چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ ندی او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمنځ مهمې دي ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي خو افغانستان له دې غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل چې د ازادي راډیو لاري د پاکستان ځواب ورکوي د شاغلي شهاب د سرګندونې سره ور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازي نه لري لا شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دی غلطه نه انعکاس کیږي او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري ځکه دغه سټیج اوس په دې ورستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي خو افغانستان دا چانس نه لري ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چاړي نه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی مثلا د کورنیو جګړو نه راوروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څه اخیستی یې نه درلوده یا له 2008 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده د افغانستان د خلکو ډیر درد نه دی دا وکړه یا افغانستان ته ډیر لسته راوړنه هغه څه چړی نه ده نه درلوده له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلی لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفی دی خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت دی اوسنیو حکمانو لپاره ډیر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري نو په دغه اساس باندې ډیر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی خود ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه دا ورکړې او هغه تړلای دی له ځینو شرایطو سره نو دا شرایط داسې کاری چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګری ملتونه وړاندې کوي خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپل څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی راکړي هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یو نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغل شاب څخه مننه کوم د سرګندونې تر خبرونې مخکې ل ازادي رادو ته راستولې وي. جانباس د خبرونې تر دې برخه پورې مو تر ډیره د ملګر ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شاب صاحب دې ته اشاره کوله سي افغانان په خپل هم پړتي دوی په ملګر ملتونو کې هغه سیاسي توپ نه کړل لکه نور هیوادونه چې د ملګر ملتونو له سټیج څخه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې هاشمي غونډه هم التشته ک ملګر ملتونه نه له نور هیوادونو سره ارتباطات له ډیپلوماټانو سره له مشانو سره له چارواکو سره. تاسو څه نظر لرئ په ملګر ملتونو کې د افغانانو اساسي توپ څنګه وو حتی په د جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلي شواب صاحب سره چې ډیپلوماسي زموږ قوي نه وه. په دې شلو کلو کې تر مخکې هم خود دغه د پس د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتې خو ډیپلوماسي زموږ متاسفانه قوي نه وه، دې کې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیزه خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنځ تیر شو چې ډیره وحشتناک و، او هغه مستقیم اغیز لودره په د افغانستان په پرستیج او په حیثیت په نړیوال سټیج کې. بیا وروسته چې طالبان راغله بیا افغانستان لاړ یو وینځه واخوته، بیا د جمهوریت د راتګ سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه، دغه ویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه هغه ښاغلي شاب مرته اشاره وکړه، د عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه، او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز خو په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و، ډیر ویشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و، نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کولې په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نسبولو. نو کادرونو خو اسان یعنی دا ډیر یو وحشتناک پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل د ډیپلوماټانو په حیث، زموږ یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډیر متعهدو نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرنۍ ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، اصل ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې کولې. او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه، خو مجموع کې کې و.
لیکن جان باس صاحب فکر نه کوي چې حتی د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې، دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره د کانګرس له غړیو سره د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کی. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابیده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي. فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړیو سره ارتباطات ټینګ کړي، بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلې د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو رئیس د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او دا
دا پښتنه ډیره عمیقه ده، او په عین حال کې د اول نظر ساده ښکاري. خغلی شبر د سده چې هر هیواد د مخپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زوای نه واز یا مسلکی ظرفیت دی بلکې اقتصادي ظرفیت سیاسي ظرفیت سیاسي دریز د هیواد په منطقه کې په دنیا کې ډېر نور فاکتورونه دي چې هغه پورې تړلې دي او هر هیواد تر هماغه حد برید کولای شي یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي بخیم عمل کولای شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو سره عناصرو ته په کتو بل شکه چې مونږ بل خبره دا ده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی ته نشي کولای هغه سي عمل وکړي رین کې چې د پاکستان کې کوي یا سی چلند وکړي په متحده ایالاتو کې بیا هماغه راشي انتباهي کې روسیې سره یا په اندونیزیا کې یا په هندوستان کې تفاوتونه ډېر زیات دي. د هر هیواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي خپل ډیپلوماسي به رامنځته کوي په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هیوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ پرې رامنځته کوي. داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړي کار نکو کاری کو خو چون پولی ز توګه د اسکار ډیپلوماسي سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغه امکاناتو پلي کول ډیر نیمګړتیاوې درلودلې ډیر تکنی و هغه د خاطر متاسفانه چې هغه سي چې موږ غوښتل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغه سي نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل د بل خوا انشعار د دولت په دستګاه کې د ډیپلوماسي دستګاه په ډیپلوماسي دستګاه کې په ځانګړې توګه دې ته نه ورکول دا موقع نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسی مختلف شي او هغه به انطباقي هم شي. نو دلته مشکلات خو کوم څه نه څه کار کوي.
مننه جان باسب یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام مهرباني وکي تاسو را سره است.
السلام علیکم ورور ما هو دا نظر د دوه نورې د صاحب د شواز صحیح ما ته راونه راځي د پډیر د څنګه سره ورور
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سش کال د افغانستان موضوع کم رنګ ده څه باید وشي تاسو نظر څه ده؟
د مرګره ملاتونو په دیغوندو کې باید دغه د غوندو کې د ګډونو کې د خلکو نو باید خلک څو کې په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه تاسو نظر پرې وګوره د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسنی واکمنانو نماینده نه لري په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی یو استازه شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبرې کوي استازي خبرې کوي له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي د خپل هیواد مشکلات بیانوي له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي خو افغانان لدی څنډې ته دي تاسو څه نظر لري؟
زما نظر دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی دوی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دوی ولري ځکه که په دغه ځای کې دوی استاد ولري نو د افغانستان د خاموش حق باید نړۍ ته واورول شي. کنه اوس مثال د خبرې په دې د ښځو د حقوقو په باره کې د ښځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی که شاید تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی یو شعر مې هم لیکلی دی وایي د مکتب نه یو محرومه موږ کړې څه ګناه ده ولې د زما دغه یو ګیله دغه شعر مې لیکلی دی خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځای کې د افغانستان په سطحه یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري نه د امارت پورې اړه ولري یو آزاد نماینده موږ په د ملګرو ملتونو کې باید درلودلی چې دا زموږ غږ پورته کړی د افغانستان د دې خاموشه ولس.
ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. جان باسب د دې لپاره چې د خبرونه ورسیو ته نږدې شوی یو کللوی سره ستاسو نظر واخلم ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت شي څه وي؟ باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ؟
خاز فکر کوم چې اول خو د نن په کور کې دا اوسنۍ حکومت چې ځان ته طالبان وایي کمرات وایي دوی د لیک په هوښ راشي او افغانستان کې د قانون مندي ته غاړه کېږي. قانون د رامنځته کې د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي چې هغه کې ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی چې هغه کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دینی اکستریمیزم مذهبي اکستریمیزم هغه کې حاکم نه اوسي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغه سي وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې دا غید بسیار پاره د رفاد پاره نظر وړاندې کی او دا به ګپ نشي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپریږي دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د غید پلی کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د غید مشروعیت ورکولو سره افغانستان کولی شي چې پټولیزه توګه هم د نن په کور سیاست کې تغییر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. بیا دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظامي چې د هغې نه نه یوته او ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلي هدف د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه به خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په دغه تاسو کلی کې ډیر دی چې حتی یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه دي. د دینه ک او دغه سی یو روایت حاکم این په افغانستان کې کده دینه دی را نو وزي نو فکر نه کوم چې افغانستان به خاص تاسوالی ولري په دنیا کې. او دنا په کور کې به موږ ډیر مشکلات تر وکړو، هغه اقتصادي مشکلات دي، که اجتماعي دي، که د خلکو تر منځ روابط دي، د قومونو تر منځ روابط دي. یعنی موږ ډیر چلنجو سره همدا اوس مخامخ استو. سبا د دین هم بدتریږو او دوی که فکر کوي چې د توري په زور او د زور وایلو د تکاولو سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کوي، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کوي.
جان باسب سش کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشانو چې په ملګرو ملتونو کې ډیر ځلیدلی دی او ډیرو نورو مشانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام می لارې خپل کړې، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په ځړ کې چار سری نړیوال اصول مراد کړی دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په غونډه کې برخه اخلي او لکلونو کلونو وروسته. فکر تاسو فکر کوئ چې همدغه یو تغییر باید په دغه اوسنی حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له یو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي؟
بالکل. خو دسې دی کولی شي ورشي دغه دنیا په تغییر او په بدلون باندې استوار دی. یو اصل په دې ژوند کې، په دې کایناتو کې، په ټولو شیانو کې همدغه خپله تغییر دی. اوس ورځ د سبا شپه ده، څو څو ساعت وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغییر دی که نه؟ او په ټولو پدیدو کې تغییر دی. که ته تغییر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي او یا بېشه بې معنا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کوم هغه نه دی، کوم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو، د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې، نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره، د زمان سره خپل فکر ته تغییر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فراه سیمه کې څه روان دي، د نن افغانستان ته څه احتیاج دي، او دې سره ته تغییر ونه خورې، بدلون نو کې د مدرسې څخه راونه وځي، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لوی نه کې، نو او جامد پاتې شي. خو جامد چې پاتې شي ځانم تباه کوي، افغانستان ته ډیر زیات ضرر رسېږي، د دې په ضرر ازرار کې خو غرق کیو. نو به تر چې احمد شره ولیدل چې کغوارم چې سیاست وکم نو باید چې د امکاناتو ته په کتو زه عمل وکم او مخته لاړ شم. که زه هماغسې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غرو بانډو کې روان اوسېږم نتیجه څه شی کېږي؟ زه کولی شم چې بدلون وکم او د بدلون سره خپل هیواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې معقول د سوریې د پرمختګ د
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکې ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مننه.